احمد تکل با شماست.
سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر نه هو بجو پورې دوام کوي خرغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د طالبان حکومت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن یو لړ ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې د رئیس الوزرا د لارښوونې له مخې نن په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره کیږي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د تیر کال د اگست په دیرشمه له افغانستان ووتل خو طالبانو د دې ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړېدو مخکې د اگست په 15مه کابل ونیو او جمهوري نظام یې نسکور کړ. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون مهمه برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو او د مالیه وزارتونو په تیر یو کال کې بهر ته په صادراتو او په کور دننه د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي پرون ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په ترڅ کې وویل چې افغانستان په تیر یو کال کې د نړۍ لسو هیوادونو ته د څه باندې 1.34 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي او مواد صادر کړي. د هغه په وینا تر ټولو ډیر صادرات چین او پاکستان ته شوي چې لویا برخه غلۍ او وچه میوه جوړوي. په عین حال کې د طالبانو د مالیه وزارت چارواکو ویل چې په تیر یو کال کې له ګمرکونو او د مالیو د راټولولو له لارې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. افغانستان د آسیا جام د شل اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادش سره په 2 وکټو وګټله. بنګلادش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې 9 توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سر ته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 وکټو ګټلې وه. افغانستان 3 نورې لوبې هم په مخ کې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلاديش، سریلانکا او هنګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربی امارات کوربه دی. او د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پخواني شوروي اتحاد روستای ولسمشر میخایل ګورباچوف د 1 نوي کلونو په عمر مړ شوی. د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي. د اوږدې ناروغۍ له کبله د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1990 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هیواد یې د شوروي باندې 9 کلن اشغال پایته ورساو. ګورباچوف همدارس په ختیځ بلاک یا ختیځ اروپا کې د زور للارې د دیموکراسي په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالف و چې په 1990 کال کې پیل شوي وي. پخوانی شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 15مه ړنګ شو او جمهوریتونو یې خپلواکي اعلان کړه.
سموک غاګل ازادۍ رادیو اوري.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن له دې هواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځنګړي مراسم په پام کې نیولې او عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. مخکې لدې چې د 2020 کال د اگست په 1 دیرشمه ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، دوه اونۍ مخکې طالبان کابل ته ننوتل او پخوانی جمهوري نظام یې ړنګ کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لورو ډېر انتقادونه هم شوي دي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
طالبانو له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې او هم ځینې مراسم په پام کې نیولې دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې یعنی د زمري په څلور شپږمه کابل ته ننوتي او هم دا ورځ د خپل بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن بل افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جول جاری ته د رسیدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلۍ هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تیره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستان وویستل او په زرګونو امریکایي اتباع زموږ له 1000 زیات افغان متحدان او دغه راز د څه باندې $1 میلیارد په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتاب لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلی مکاو له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوې. یوه لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګوست په 13 له افغانستان نو وتل او دغه جګړه ځپلې هیواد د طالبان واکمنۍ ته پریښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چارو اکثره کتونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د ته زمینه برابره کړې و چې د نړیوالو د مالی مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونډريږي. خو له تیر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډیرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
و موریدل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي اعلان کړی ده. نوریاس نوري د هم دې موضوع په اړه د سیاسي او امنیتي چارو لشنون کې احمد خان اندر سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور چې شل کالې دوام وکړ افغانستان ته کوم نتایج درلودل؟
په افغانستان کې د نړیوالو یا کوی د امریکا متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې د ناټو د غړو وادو د سازمان د نظامیانو شتون که هر څومره په افغانستان کې ځینې اشتباهات سوي و جنې سوي دي، همداسې افغانان ضرور سوي دي وجل سوي، خو د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د افغانستان د جمهوري نظام په جوړولو کې دغو غربي وادونو ډېرې پیسې مصرف کړې، ډېر مصارف وکړل، د افغانستان وسلوال پوځ وروز دلته ډېر تاسیسات جوړ کړل، همداسې په ملکی بخش کې ډېر کارونه شوي. خو له بده مرغه دلته په افغانستان کې دغسې قومي ژبني تعصبات روانو، دومره فسادو، دغسې خراب خلک د افغان ضد سیرې په واکې چې قصدن نه غوښتل له دغه وخت نه یا د امریکا د متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې ناټو د غړو سازمان د نظامیانو څخه په ښه توګه استفاده وکړي، بلکې ډېرې هغه پیسې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته مرستې کړي دی په شخصي جوبو کې واچولې، هر یو یې ملیاردر سو. دا د ګوتو په شمار خلک دي دا قومی تجارانو چې د قوم په نوم تجارت کوو د امریکا متحده ایالاتو نوم هم بد کړ او د افغانستان وضعیت هم دومره خراب کړ چې خلکو اوس د جمهوریت څخه بد راغلی دي او دوی دلته ټول په شخصي ګټو په تنظیمي ګټو کې اخته وو. همداسې د امریکا متحده ایالات هم ونشه کولی چې دغه حالت حتی کنټرول کړی شي.
طالبانو چې د دغو ځواکونو په وړاندې نږدې شل کاله وسلواله مبارزه مخته وړله، دوی هم ځینې ژمنې کولې چې کچېرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو به دوی افغانستان ښې لارې ته سیخ کړي. آیا ستاسو په نظر طالبانو خپلې کړې ژمنې په دا تېرې و کال کې عملي کړې دي؟
د طالبانو پر اتک سره موږ ویلی شو چې دا یو ډېر غټ بدلون راغی، یو انقلاب ده. د افغانستان پخوانی وسوال پوز رنگ سو همداسې بیخي نوی حکومت ورته ویلی سو چې په واک کې ده. نو دوی طبیعي خبره چې د متخصصینو او د کدرونو له کمبود سره مخامخ دي، خو بیا هم دوی وکولی سوی چې د افغانستان سرتاسري امنیت تامین کړي چې په دا درې څلوېښتو کالو کې د افغانستان د مرکزي حکومت څخه ولایتونه په سمه توګه نه و اداره شوي او اوس دوی دغه حاکمیت لري په شرط دی چې په خپله حکومتداري کې تغییر راولي، یو معیاري حکومت ته مخه کړي، د نړیوالو سره یو سیاسي تعامل ته نږدې شي او په افغانستان کې کار حرکات وسپارل شي. دوی وکولی شي چې د افغانستان امنیت او حاکمیت تامین کړي، خو د دې امنیت د ساتلو لپاره نور ډېر کارونه پکار دي چې امنیت خو یوازې فزیکي امنیت نه ده، دلته موږ اقتصادي، سیاسي، ټولنیز همداسې نور شرایط دي د امنیت پر چې هغه ټول تر اوسه پورې نه دي تامین شوي. یوازې فزیکي امنیت ده چې هغه هم موږ وینو ورځ تر بلې د ځینو تورستي ډلو لکه داعش حملې زیاتېږي. د دې لپاره کوټلي ګامونه پکار دي. زه یې نه منم چې د افغانستان اسلامي امارت او یا که وایو طالبان په خپل کړنو کې لسره کتنه وکړي، نو دوی کولی شي چې هغه ژمنې چې دا شل کلنه مبارزه یا جهاد کې دوی ورته ویلې کړي ویلې خلک سره دا تامین شي، او که چیرې دوی په همدې رقم روانې شي نړیوالو سره ګډه ډیپلوماتیکه ژبه نه پیدا کړي، له سیمې د هیوادو سره خپل اړیکې نه سموي او دوی په رسمیت نه پیژندل شي، او د بشر حقوق ته په ځانګړې توګه د ښځو حقوق ته او د ښځو تعلیم ته احترام نه کوي او هغه دلته تامین نه کوي، په افغانستان کې دوی به د ډیرو نورو ستونزو سره مخامخ شي چې دغه امنیت به ټکنه شي او هغه وادي چې خلک تور کړي په غو کې به هم پاتې راشي.
د سیاسي چارو او د امنیتي چارو شنونکي احمد خان اندړو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غاګله ازادي رادیو واوري. قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته د ازادي رادیو ځانګړی ادبي پروګرام د ازادي رادیو مجله تاسو وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور. د بخنه نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولې چې افغان کډوال یا خپل قلمرونو تنه پرېګدي او یا په جبر سره ترې باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې ډیری دا افغانان بې وزل خلک دي او پاسپورتونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان پر راپور کې راغلی چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي، او د دې په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه کړې چې د ایران او ترکیه پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول افغانان وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او استل شوي، او په نورو غیر قانوني لارو یې مخه نیول شوي، او همدارز ځینې له قانون پرته په توقیف او په توقیف کې دي شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو تیر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یو لسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وشل کېدل هم مستند کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور او یا کسان هم شامل دي چې په جبري ډول ایستل شوي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له غړو سره ایستل کیږي. بیان زیاتوي چې د بخښنې د نړیوال سازمان دریځ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ سره یو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته وانستول شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سینما له وضعیت خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شهیدلایم.
فکر باید په هنر کې، په ښکلا کې، په لغښت ولیک ډول شي.
شعرونه هم درو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې زما په تورې لمن تک سپینه تاره برخورداره.
چیرته لوړه غونډۍ ګورم یو ناڅاپه یو زیارت او یو ګڼه د توتونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږي.
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کو.
سل کلنه ماڼۍ ده، پېته متره اوږدوالی لري، څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعات و فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي
د ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوی. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور لندن ته باندې سل کال مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور وو او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل. یواسې د دولت تاسو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په نامه میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپل څلور کلنه پادشاهي کې ونه توانې چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. له نن نه 45 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون څو فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پر اوسه ښکال چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنې شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په یوه کلنه واکمنۍ کې ټولې سینمایي تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وای له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي. خو دا سینماګران بنجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر یو کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وای د محدودیتونو د فلم جوړولو او خپل کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
سینما بالکل جنازه شي.
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. کومدا سیاست او چلند وی، فکر نه کوم چې نور څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غوړي. په سینما کې باید خزه وي. که په فلم کې خزه نه وي، هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړ شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي، چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 2014 کال د لړم میاشت په 13مه د یو مکتوب په خپرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو په کې رول لوبولی وي، چې د اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللی وایي، بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپل بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څنا څه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژه شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد څخه دلې دی وایي، شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پات شوی دی. خوشحال خان خټک په د سرنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډول نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده سکروی خیژي، ګنی څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاست خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې هم دا مسله شریکه کړې. لده به واورو
دې موضوع باندې. یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنه کوي، مختلف نظریې هم لري، د الهام او د فکر او ډېر د ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي، دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګور اجمل صاحب، که چېرې موږ دغه احترام دغه هغه خلک چې اختراعي کوي، کنه نوې کشفیات کوي، دا غوی تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دی، ملګری شوی دی دوی جوړول یو څو وختل، خو تصادفي یو نوې څه بل څه پکې را څرګند شوی دی. لکه هغه حادثه چې د برق کارونه د ببل سره کو زکه یو څه چنه موجود نه وي دغه پاره خو د فکرم نشکول چې ناڅاپه دوه ترونه سره ولګېدل فکر نه یو کړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغه شی یو فکر نه ده. هو البته دا د هغه چا سره ملګری وي دغه الهام چې هغوی واقعا دمغه کار سره دمغه مسلک سره دمغه هنر سره دمغه حکمت سره لیونی مینه لرلې و زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي په اصطلاح باندې. نو هغه بیا کله کله په الهانوس الهامي شېبو باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شېبې هم پکې وي. داسې یعنی الهامي شېبې خو البته دغه الهامي شېبې هم که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري که نه، د هر چا د دغه ظرفیت په اندازه دی که نه. چاته ډېرې ساده مثلا یو څوک شعر لیکي همغسې یو طبیعت ورته جوړېږي دا وایي چې دا الهامي شېبه ده یا اسان په اسانۍ پکې لیکي. خو هغه دغه شعر به د ده د هماغه د هنري د تومنې تر قده پورې وي چې یو لوړ قده یې د ده چا د هنري تومنه اوچته وي د هغه الهام به هم بیا داسې اوچت وي. دا دواړه سره لازم او ملزوم دي. هغه ریاضت چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه دپاره کوي چې ورسره ډېره مینه د زړه دې تړلی دی. په دې کې نو کله کله الهامي شېبې وي، ځینې خوبونه هم ځینې خلکو لیدلي دي د اختراع والا
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه. د عاشقانه ریاضت یو وخت ما له یو لیکوال سره خبرې کولې، هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي، خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي، بیا په نثر کې راته الهام نه راځي، او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه؟
بالکل، خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسېدلي دي، اغه که اغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپختل شي، اغه به خامخا وای چې حتی د عبادت په وخت کې د شراب دغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته، دغه کې یو ذهن او خیال دغه سره یو څومران دی، یو څوري رېستي ورسره تړلې دي. یعنی دغه او سره سیدل چې دي دا داسې نه کیږي چې تم انسان نور ملي چرچې نور خپل کارونه د ژوند کاوه، هغه څه چې ته غواړې چې اوس ته ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړلی، وختي وختي پکې راځي، هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا په نیمایي کې پاتې کیږي. خو هغه کار، هغه کسب، هغه حکمت، هغه هنر اوس ته رسېږي چې د ژوند د شېبې شېبې دې ورسره تړلې وي، یا نه اخل هغه ډېرې شېبې دې ورسره تړلې وي. عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي، تیږې ماتوي، ګوره دا هم یو مسؤلیت، مثال یو کور جوړوي، خو دا خو یو مشقتي کار شو. عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې، هغه کې کستوریا هم یې ته خوند ترې اخلې، یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت مطلب دی.
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپله راځي؟
داس دا چې په کلماتو پسې کته وکړي دا یو ډول احتیاط فایده کېږي، هغه یو تصنوب کېږي. خو کله کله د صحیح ده، یعنی کله ولې نه داسې سل په سلو کم نه کېږي چې کلماتو پسې سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګېږي که نه لګېږي. مثال یو دیوال یو معمار جوړوي، دا تیږه ګرده ده او دلته خښته لګېږي که تیږه به ښه ولګېږي، یعنی دا خو کېږي. خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځي، د فطرت وګرځي، دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو، نو هغه بیا نو خداګا هم ستا مثال که نڅاوي همغه نڅا ته د همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي، او که د لفظونو خبره وي لفظونو هم دغسې ناخداګا یعنی همغسې برابرېږي. زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي، فطرت داسې جوړ شي چې په همغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تاته کلمات راوړي.
همدغه معمار چې تاسو یادوي، ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یو خښته لري کې دغه په ځای بله کیږدي. تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کیږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې ما شعر مې لیکلی وي مثال دی وی کلمې په ځای کله کله راشي کیږي چې بل کلمه په کې ډیره مناسبه راشي. یا اول نه مثلا اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې په دې شعر کې وي، اول نه اندېښنه را سره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی. یعنی صحیح ده، یو معنا به په کې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي، کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي. که ورکه نه شوه نو بیا هغه باندې ډېر ځله ترې وباسم، هم ځکه چې ما سره خپله په کې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توری ورته نشم پیدا کولای، یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوږوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه. او بله مناسبه کلمه داسې سره که مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره په کې مثال یا څوکې ولري یا درست وي یا رنگ بدل وي، نو دغسې اصطلاح دغه هغه ته مناسبه تر ته نه ښکاري، هغه رنگ ته یې د رنگ تناسب یې خراب کړی وي که نه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم په زیاته کړه.
موسیقي هم دا رنگ هم دا او فصاحت او بلاغت دا هر څه پکې شرط کنا.
کاروان صاحب، د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي، یعنی دوه کلمې ستره ولی ترڅنګ خو خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شیان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بیلې وي شاید فصیح نه وي، او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څرنګه موافق یاست؟
بالکل، دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه، یو ځنګړی یو په دې، یعنی دا هر مصرای وبوله یا هر هغه کته که مستقله تابلو یې وبوله، نو کچیرې د دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوري دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخې هم ارزول کیږي، که تناسب یې ښه نه وم نو بیا خو خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی، یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایی نقاد خبره ده، هغه وایي ترڅو چې مرګ شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته، یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې؟
فکر داسې ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي، او هر لیکوال یا هر شاعر هم په خپله یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نثر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې که نه هماغه احساسوي او دې ته یې ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت هم موجود وي که نه، یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود لپاره هم خوي. نو که داسې خو وشو دا خو نور الله نور چې دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې هم ښکلا ولېږدولی شي او هم په دې ښکلا کې نغښتی فکر هم وي، چې هغه د ګټې خبره که مونږ کار د فکر نه د ګټې خبره واخلو. خو بیا که چېرې ډېره د ګټې خبره په کې نه وي، مثال کې خوند او کی په کې وي، دا هم شعر دی. هو البته فکر هم ډېر مهم دی، هو فکر باید په هنر کې په ښکلا کې نغښتې ولېږدول شي چې دغه د په اصطلاح باندې د شعر په نازکو اوږو باندې بار نه وي، یعنې دغسې لکه په خوړو کې مالګه یا مثال د ګلاب په ګل کې هغه رنګ خوشبو وږمې هم داسې پکې نغښتې داسې په حجاب کې پکې پټ وي، نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شعر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې، او دغه د ګټې کار چې انسانان د ښکلا تر څنګ د خوند رنګ تر څنګ یو پیام ترې واخلېدم ښه خبره وي. خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب به وي. نو
پل والري ته تاسو اشاره وکړه، هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم همدا شعر هم رانغړی، هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه وي چې ناڅي او وایي زه به له خوست کابل ته ځم. خو دلته د فکر په برخه کې، د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی، داسې فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول، یا یعنی له هغه فکر نه مې مطلب دی.
بالکل، خو دغه فکر خو بیا خپله هنري فکر شو. نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي، نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم د کې دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي. کنه یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې، یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي، خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی، خو د ژوند سره داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې، د مینې ژوند وکړې، مهربانه اوسې، با احساسه اوسې، ظالم نه وې، متکبر نه وې، مین اوسې. نو دغه فکر، دغه سې هنري فکر بیا چې دی، دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفي سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا داس خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي، وایي چې نه تر خلاصېږي هغه میلمه ته به دوه ځلي سلام کوي. نو یعنې دا په مرګ باندې پوهېدل، په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنې یو څه خو شته په دې د لارې په پای کې، یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږې. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته لارویو ته سلام وکړې، ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکړې، ته مثال یو د رنځور درمان وکړې. یعنې په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې ته یې کې، ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په واک لرې، دا بیا ته دغسې په مینه، په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یوه دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننی، عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغیږو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو، خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو، د دوو شاعرانو، د مرسل احمد زی او نور محمد لاهو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد زی شعر لرو چې ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستولې.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره، رسولې يمزه د ژوند ترداره برخورداره، دی چې ستری پیغمبرې د اقرا آیت په لټه، ستا خوانځي د وحی ځای د هورا غاره برخورداره، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره، زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما، درنه چورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، توا یخ میزان وهلې انار برخوردار درد می درد پغی کی ونیو دلاسسو پقرار سو تب تمره بیمانه بیقرار برخوردار حساب خوی پیاری کی دمچکو د تحزیب حساب خوی پیاری کی دمچکو د تحزیب دو براکری یو واخل حساب شماره برخوردار گمان نو چی به دومره پیچو خم پا مخراسی زمال زرن خوسیده و ترتا لار برخوردار زما رقیب سرت بیش و اوس بوار را باندی کندی و ولار لاست دیواچاو ترهار برخوردار سپین غار نمیگوره ده بلی لطیر زنگم سپین غار نمیگوره ده بلی لطیر زنگم ورد نکرم خپل جانانت ظالم پلار برخوردار پهنتون دی را شهید کر پس پر لدی خزان راوست د مرسل گلان دی لوت کرل لگلزار برخوردار
لآغل مرسل چخه پا مننی وسم د نور محمد لاهو شیر
لکه سیند لام هم ستادی آدونو سر زخمونه پسینه که د بارام دلام ده غک په چهر تازه دی پیڑه وشوی یا رستا پرشنه لمنه ده گلان حس تازه دی اوز هم چاسمان شینوی یو شاعر پنی مشپکه بام تخیجی او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاری چیر تلوڑا گونده گورم یو ناتا پا یو زیارات او یو گره دی توتوانا هم پیدا شی ته سیوری تا ده گل پسیر شنکی گی ده سوسن پسپین کمیز گی ارغوان ارغوان کی گی مسکی شنده او پا اوخ گلم دیستر گی لا ده هم خوگو لا سنو که منیوی دا دی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پغی که در پسیم لکه بی مورا کبلای غاک می پغره که تیگا کی گی زده می ندر نصب دیگی
در خبرمونی پا دی برخه که تاریخ تمخه کهو اولان دی پا کابل که در ارگ دننه دیوی تاریخی مانی پاره وریدلشه خود تر حقی مخ کی؟ په میدان وردک ولایت کې تر اوسه شپږ بیا لرغونی سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړې دي خو دا سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل سوي دي فرهنګ پالا او خبریال حمید الله ریحان ازادي راډیو ته ویلي چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسد ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوي دی وکړي
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات تا پکې زیان همو وخت دی او د دولت او د دولت لوري هم ورته توجه نه شوي او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري د هغو لپاره هم د رغیدو لپاره کوم اقدامات نه ترسره شوي
د شاغلی ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکه لاندې ښارګوټي ساتنه ونسي نو هغه به هم ویجاړه او د خلکو له لوري غصب سي لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دی د دغه ولایت یو بل پرهنګ پال نجیب الله نوري وای کچيري دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت اوید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او پرهنګ ریاست رئیس سیفی الله راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي، هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډې هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده، د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده، او دا بخیر قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا،